احمد شیبریم دا ازادي راډیو د لاسو بجو د خبرونې دا اوریدونکو هر کله کوم. د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا پخوانی مشر عبدالله عبدالله افغانستان ته ستون شو. ښاغلی عبدالله چې تیر کال د زمري په میاشت کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته څو میاشتې په کابل کې وو، د غوی په میاشت کې له افغانستان ووت. د پخپل فیسبوک پاڼه کې افغانستان ته د بیرته ستنېدو خبر ورکړی دی او بیا واکس خپور کړی دی چې یو شمېر کسان د مشرانو جرګې د پخواني مشر فضل هادي مسلم یار په ګډون هرکلی کوي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړی استاد جان سوپکو وایي د بشري حقونو په برخه کې د طالبانو نظر نه دی بدل شوی. ښاغلی سوپکو ازادي راډیو ته په دې تړه وویل دیوی پښکارا توګه د طالبانو لید د بشري حقونو شزو او حتی د رسنیو د ازادۍ په برخه کې چې په افغانستان کې موږ سخت ملاتړ کړی نه دی بدل شوی. طالبانو تر اوسه د ښاغلي سوپکو د دې خبرو په اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې مخکې دا ډول تورونه رد کړي دي. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی وایي چې په افغانستان کې له اړو خلکو سره د مرستې لپاره په 2022 کال کې یو میلیارد او څلور سوه میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. په افغانستان کې د دې ادارې مشر ماری ایلن ماګروتی په یو راپور کې چې پرون خپور شو ویلي چې باید میلیونونه افغانان او له هغې ډلې میرمنو، ښوونکو او حتی ډاکترانو ته حیاتي مرستې برابرې شي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې د افغانستان نږدې 40 میلیونه وګړي له غذایي ناامنۍ او له دې ډلې 6.8 میلیونه د لوږې له خورا سخت حالاتو سره مخامخ دي. ترکی رسنیو له دې هیواده د نږدې 200 افغان وګړو د ایستلو خبر ورکړی. دې رسنیو پرون د ترکی چارواکو په وینا وویل چې په ترکیه کې په غیر قانوني ډول ډېره 221 افغانان په یوه الوتکه کې له استانبول څخه کابل ته واستول شول. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنرۍ د تیرې جنوري میاشتې د راپور له مخې اوس مهال په ترکیه کې له 3 لکو زیات افغان کډوال اوسېږي چې د 1.5 لکو په شاوخوا کې قانوني اسناد نه لري. د پاکستان په کراچي ښار کې یو شمېر بلوڅ محصلینو او د هغوی د کورنۍ غړیو د پرس کلب مخې ته پرلت وهلی. دا اعتراض کوونکي وایي چې یو شمېر محصلین په روسیو کې په کراچي او د پاکستان په نورو برخو کې تریتم شوي دي. دوی امنیتي ادارې پرې چاره تورنوي، خو هغوی دا تورونه ردوي. د پاکستان حکومت په 2011 کال کې د ورکو شویو بلوچانو لپاره یو کمیسیون جوړ کړ چې سږ کال د څه باندې 6200 هواري خبر ورکړ. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:09 په ټول افغانستان کې اوري. په افغانستان کې له بشري حقونو څخه د سرغړونو په تړاو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ځانګړي راپور ورکوونکي څرګندونې لرو. طالبان سوي
هیڅ داسې مورد نشته چې ثابته کړي استخباراتو ځواکونه دی له قضا او محکمې پرته څوک وزلي وي یا اعدام کړي وي.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د نوبل د جایزې ګټونکي ملالی یوسفزی په افغانستان کې د نجونو تعلیم ته ژور اندېښنه ښکاره کړې، او دا به هم واوري چې امریکا د افغانانو د کډوالو د ځانګړو ویزو بهیر ګړندی کړی.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي په پنځشیر کې د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه د بشري حقوقو د بی مدافع ډلې د ادعاو په ارتباط ویلي دي چې په دې برخه کې شفافي او بشپړې څېړنې ته اړتیا شته. ریچارډ بنټ پرون په ټویټر کې ولیکل چې د بشري حقوقو د څار سازمان تازه راپور د دل مخکینو یو څېړنو سره سمون خوري. هیومن رائټس واچ پرون په خپل راپور کې طالبان تورن کړل چې د پنځشیر په ګډون د افغانستان په یو شمېر سیمو کې ملکیان نیسي، شکنجه کوي او په ځینو مواردو کې وشنی. جزئیات احمد تکل پورا پورکی.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځنګړی راپور ورکونکي وایي چې د افغانستان په شمال کې د بشري حقوقو د سرغړونو د ادعاو په اړه د هیومن رائټس واچ وروستی راپور په دې اړه د دل روانو څېړنو سره سمون لري. ریچارډ بنټ پر ټویټر په یو بیان کې د بشري حقوقو د څار د سازمان وروستی راپور ته چې وایي د طالبانو ځواکونه په پنځیر ولایت کې ملکی وګړي نیسي او شکنجه کوي اشاره کړې ده، او لیکلې دي چې د دې سرغړونو په اړه شفاف او بشپړ تحقیقات پکار دي، او زیاتوي چې له مسؤولو کسانو سره هم باید په دې خاطر حساب کتاب وشي. خغلی بنټ لیکلي د افغانستان د کرکټ ټول خکیل اړخونه مسؤلیت لري چې د ملکی وګړو خوندیتوب ته پاملرنه وکړي. د بشري حقوقو د څار سازمان چې مرکز یې په نیویارک کې دی پرون وویل چې د طالبانو ځواکونو په پنجشیر ولایت او نورو سیمو کې بې پوښتنې اعدامونه کړي او اسیر وسلوال او نور بندیان تریتم کړي دي. هیومن رایټس واچ دا کارونه جنگی جرایم بللی. په پنجشیر کې د روانو بشري سرغړونو د ادعاو په اړه د بشري حقوقو د څار د سازمان څیړونکي فرشته عباسی ازادي راډیو ته وویل
زموږ څېړنې ښیي چې طالبان له مې میاشتې راهیسې په پنجشیر ولایت کې پراخ حضور لري او سرتیرو یې خلک نیولې شکنجه کړي او په ځینو مواردو کې یې په دې شک چې د ملي مقاومت د جبهې لپاره کار کوي وژلې دي.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته په یو غږیز پیغام کې د هیومن رایټس واچ دا راپور رد کړ.
د استخباراتو او امر بالمعروف ارګانونو په ګډون د اسلامي امر ټول ادارې له مجرمینو سره د اسلام د مقدس دین د اصولو پر رڼا کې چلند کوي. هیڅ داسې مورد نشته چې ثابت کړي د استخباراتو ځواکونه د قضا او محکمې پرته څوک وزلی وي یا اعدام کړي وي او یا د امر بالمعروف وزارت کارکونکو څوک وهلي او ټکولي وي.
د بشري حقوقو د څار د سازمان څیړونکو فرشته عباسی وایي چې د پنجشیر په ځینو ولسوالیو کې لا هم لسګونه کسان له طالبانو سره بندیان دي چې اجازه نه لري لخپل کورنۍ سره وویني او مدافع وکیل یا داسې محکمې ته چې د دوی قضیه په عادلانه ډول وڅېړي لاسرسی نه لري. طالبانو له نږدې لسو میاشتو راهیسې چې وخت رسیدلی په پرله پسې ډول د بشري حقوقو د سرغړونو ادعاوې رد کړې دي.
جوان آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې د بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګو لا وخت شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په سمګه کې نو
آزادی رادیو 1216 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
د نوبل د سولې جایزې ګټونکې ملاله یوسفزی وایي په افغانستان کې د نجونو د تعلیم د برخلیک په خاطر خورا زیاته اندېښمنه ده. طالبانو که څه هم په پیل کې ویلي وو چې د نجونو له تعلیم سره مخالف نه دي، خو له نږدې لسو میاشتو راهیسې چې دوی پر افغانستان واکمنان شوي، د منځنیو ښوونځیو او لیسو نجونې له زده کړو بې برخې شوي دي. ملال یوسفزی پرون په سویډن کې د کمپاین وی غونډې ته په وینا کې وویل طالبانو د افغان نجونو د تعلیم په مسله کې څو ځلې خپل نظر بدل کړی دی. تفصیل په دې راپور کې.
د نوبل د سولې د جایزې ګټونکې ملاله یوسفزی وایي چې شای لشپژم د لوړو ټولګیو زده کوونکو نجونې هیڅ کله ښوونځیو ته د تلو فرصت ترلاسه نه کړي. ملاله یوسفزی په سویډن کې د چاپریال ساتنې په هدف د کمپاین په یو غونډه کې رویټرز خبري اژانس ته وویل د طالبانو مشران د نجونو د تعلیم د مخنیوي لپاره هر ورځ یو نوی پلمه وړاندې کوي.
I'm concerned that it's taking longer and longer. It's been 8 or 9 months.
اندیشمنه یم چې دا کار ولې ځندنی سو. شونځي ته د هلکانو د ستنېدو په اړه د طالبانو د اعلان اته نه میاشتې تیر شوې. خو د منځنۍ شونځي او لیسو د نجونو د تعلیم په اړه لا هم پریکړه نه ده سوې. طالبان هر ورځ خپل نظر بدلوي. یوونه اته اعلان کړي بیا هغه بدل کړي. کله د یونیفورم کله نور پلمې لټوي. خو د نړۍ مشران باید د افغان نجونو د تعلیم د حق په برخه کې جدي تریز ونیسي. موږ نو سکوالای پداس یو نړی کې ژوند وکړو چې حالت د یو هیواد نجونی لزدا کړو به برخوي.
ملال یوسفزی چې لکلونو راهیسې د نجونو د تعلیم لپاره مبارزه کړې ده، لاس کله مخکې په خبر پښتونخوا کې د پاکستانی طالبانو په بریټ کې سخته چپیسوه. نو موږ په داسې حال کې د افغان نجونو د تعلیم پر اهمیت ټینګار کوي چې د طالبانو حکومت له نږدې لسو میاشتو راهیسې لشپژم د پورتو ټولګیو د نجونو پر تعلیم بندیز لګولی دی. د بشري حقوقو د څار سازمان د ارقامو لمخې په افغانستان کې له تعلیم د محرومو شاوخوا 3.5 میلیون ماشومان له ډلې په سول کې نه شپېته نجونې دي. د طالبانو حکومت ویلي دی چې د نجونو د ښوونځیو د پرانستلو په اړه د بحث لپاره یو کمیټه ټاکل شوې ده، خو تر اوسه هیڅ معلومه نه ده چې د دې کمیټې کار چیرته رسیدلی او د نجونو ښوونځي به څه وخت پرانستل شي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانانو لپاره د کډوالۍ د ځانګړو ویزو یا اس ای وی ورکړه چټکه کړې ده. دا وزارت څرګندوي چې په درېمو هیوادونو کې د خپلو سفارتونو د کارکوونکو شمیر زیات کړی څو دا بهیر ګړندی شي. نور په دې راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې د افغانانو لپاره د کډوالۍ د ځانګړو ویزو یا ایس آی وی د ورکړې بهیر چټک او ساده کړي، خو لا هم ځینې افغانان وایي له دې امله چې دا پروسه ځینې نیمګړتیاوې لري دوی ورته اندېښمن دي. یو افغان چې نه غواړي نوم یې د امنیتي ستونزو له امله په دې راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل یو لس کاله یې له ناټو، آیساف او امریکایي عسکرو سره په بیلابیلو برخو کې کار کړی، خو وروسته له دې چې د افغانستان جمهوري نظام سقوط شو د ایس آی وی ویزې د اخیستو غوښتنه یې وکړه، خو وایي لای کارونو کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی.
ډیر بد حالت کې یو، افغانستان کې موږ ته سم پام نه دی کړی، یوازې زه نه بلکې ډیر خلک چې له امریکایانو، ناټو او آیساف سره کار کړی دوی خپله کورنۍ او اولادونه له ګواښ سره مخ دي. هغه کسانو چې له دوی سره همکاري کړې نه باید له پامه وغورځول شي، موږ ته نور هیڅ هیله نه ده پاتې.
خو هغه اعلامیه چې پرون ناوخته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا خپره شوه پکې لیکل شوی دوی په دې برخه کې له افغانانو سره په خپلو ژمنو ولاړ دي او دا بهیر چټک کړی. اعلامیه کې زیاته شوې په کابل کې د امریکا د سفارت د چارو لزنډیدو وروسته د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت په دریو هیوادونو کې په سفارتونو او قونسلګریو کې د کارکونکو شمیر هم زیات کړی چې د کډوالۍ د ځانګړو ویزو مراحل مخته یوسي. خو یو شمیر افغانان چې د ایس آی وی قضیه لري او اوس هم افغانستان کې دی وایي دریو هیوادونو ته د تلو توان نه لري او په افغانستان کې امنیتي وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي. یو مېرمن چې نه غواړي نوم یې د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل د 2020 کال په اګست کې هغه مهال چې طالبانو افغانستان ونیو ایس آی وی ویزې د اخیستو غوښتنلیک ورکړی، خو تر اوسه یې هیڅ کارونو پرمختګ نه دی کړی. هغې له یو امریکایي بنسټ سره نږدې څلور کاله د ټولنیزې همغږي کوونکې په توګه کار کړی.
تاریخ 22
اګست د 2021 کال د اګست په 22مه مې ایس آی وی کیس ته اپلای وکړه، که څه هم ټول اسناد مې پوره دي ولی تر اوسه مې د کیس نمبر نه دی راغلی. لږ تر لږه د هغو کسانو قضیې وسړي چې له دوی سره یې کار کړی، که مې لګښتونه راکړي بل هیواد ته ځم، خو له دې پرته اقتصادي وضعیت مې ښه نه دی، نشم کولی ولاړه شم.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د 2020 کال په جولای کې د افغانانو لپاره 8000 ایس آی وی زیاتې ویزې اعلان کړې. د 2014 کال راهیسې 4500 ایس آی وی ویزې د افغانانو لپاره ورکړل شوې. له دې پرته امریکا او نړیوالو شریکانو د تیر کال د اګست له 15مې وروسته په ځانګړو پروازونو کې لږ تر لږه 1000 ویزې افغانان له افغانستان وویستل. له دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا هم ویلي له افغانستانه په دغو کسانو د ویستو لړۍ روانه وي چې له امریکایي عسکرو او ادارو سره یې کار کړی دی.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000
15090
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت په نږدې راتلونکي کې هند، چین او کویت ته د آریانا د هوایي شرکت د الوتنو د پیل خبر ورکوي. د دې وزارت ویاند امام الدین احمدي ازادي راډیو ته وویل
چین ته به ان شاء الله د همدې روانې میاشتې په 3 تاریخ باندې لومړی پرواز وشي چې د سکیجول مطابق نورمال پروازونه به شروع کیږي، هفتوار پروازونه به کیږي. همدارنګه کویت او هند سره هم خبرې روانې دي چې خبرې مثبتې دي ان شاء الله ولعزیز، ژر تر ژره به هند او همدارنګه کویت ته هم مستقیم پروازونه شروع شي.
د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو چې د افغانستان له هوایي ډګرونو څخه اوس مهال متحده عربي اماراتو، سعودی عربستان، پاکستان، ازبکستان، ایران، ترکیه او روسیه ته الوتنې کیږي.
د ازادي راډیو د موسیقۍ خبرونه